بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ وسطه خپرونې سره زه علي اصغر عابدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. نن د چهارشنبې ورځ د 1440 لمریز کال د لیندۍ د میاشتې 19 نیټه او د 2015 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 10 نیټه ده، چې د 1440 قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له 19 سره سمون خوري. قدر من اوریدونکو، نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو، بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې مرکزي آسیایي هیوادونو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د سفر په هکله معلومات درکړو. ورپسې به هم د ژمي رارسېدو ته په کتو سره د تنفسي او موسمي ناروغیو په باب له متخصص ډاکټر ایمل حسنزی سره زموږ د همکار مرکه واورئ. د خپرونې په دوام سره به هم د مریتوب تاریخ ته یوه کتنه وکړو، بل دا چې سبا د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړې نیکمرغه ورځ او د مور د درناوي ورځ ده، نو په دې اړه به هم یوه ځانګړې خپرونه واورئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي. او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsoday.ir/ps از موږ د وی پانی درک دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4:00 دی، پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران، چین او عربستان په مختلفو ډګرونو کې د همکاریو په لټه کې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د خارجه وزارت د مرستیال کتنه. چین له افغانستان او پاکستان څخه غوښتي چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. د جنگ د ختمېدو لپاره اوکراین ته د امریکا ضربله اجل. او د اسرائیل رژیم د جنگ وزیر وایي چې موږ ځواکونه به لبنان او سوریه کې پاتې سي. د سوریه د ساحلي سیمو خلکو د جولانی په سیاستونو سخت اعتراض کړی. قدر من اوریدونکو، سم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر سره ملاقات وکړ. د ایران د خارجه وزارت مرستیال وحید جلالزاده تېره ورځ د دواړو هېوادونو ترمنځ د کنسولي غونډې په ګډې کمیټې د ګډون په موخه دوشنبې ته تللی و. هغه د دې سفر پر مهال د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهر الدین سره هم خبرې اترې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال د چین، ایران او عربستان ترمنځ ګډې غونډې ته په اشارې سره وویل چې درې واړو هیوادونو پریکړه کړې ده څو د خپلو ولسونو په ګټه له ګډو کمیټو له لارې خپلې همکارۍ وغځوي. د ایران د خارجه وزیر مرستیال مجید تختروانچی په ټولنیزو رسنیو کې د یوه پیغام په ترڅ کې ولیکل د چین، ایران او عربستان د ګډې ناستې په اکله د ګډې کمیټې درېیمه غونډه د هوکړو د تعقیبولو په موخه په تهران کې ترسره شوې. په دې ناسته کې د عربستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ولید الخریجي او د چین د خارجه وزارت مرستیال میا او دیو برخه اخیستې وه. مجید تختروانچی زیاته کړه درې واړه هېوادونو په مختلفو ډګرونو کې د همکاریو په لټه کې دي، او په سیمه کې هم د امنیت، ثبات، سولې او هوساینې په لړ کې د سیمه ییزو همکاریو په ضرورت ټینګار کړی دی. هغه زیاته کړه چې درې واړو هېوادونو د فلسطین، لبنان او سوریې په خلاف د اسرائیل رژیم د یرغلونو د سمدستي بندېدو غوښتونکي سوي، او په عین حال کې یې د ایران په خاورې باندې د تېریګرو اقداماتو غندنه کړې ده. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ویلي چې د چین، هند، روسیې او د ایران مارکیټونه اوس زموږ په مخ پرانیستي دي او موږ له یادو هیوادونو سره لویې هوکړې ترسره کړي. هغه زیاته کړې ده چې زموږ صنعت د اقتصادي فشارونو او یرغلونو سربیره 8% وده کړې ده. مادورو همداشان په اسلو کې د مظاهره کوونکو درناوی وکړ چې د تیلو لپاره د جګړې د پیلولو په خلاف باندې شعارونه ورکړي وه. دا په داسې حال کې دی چې تېره ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان له مادورو سره تلیفوني خبرې وکړې او له وینزویلا څخه د ایران د بشپړ ملاتړ اعلان وکړ. د ایران ولسمشر د دې اړیکې په ترڅ کې د وینزویلا په خلاف د امریکا د غلیمانه خوځښتونو غندنه کړې او هغه یې له نړیوالو اصولو او حقوقو سره په ټکر کې بللې ده. د چین د سنهوا خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند کو جاکین په یوه خبری کنفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د ډسمبر په 15 بیا نښتې سوي، بخښنه غواړم، یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډسمبر په 15 بیا نښتې سوي چې یو شمېر کسان هم پکې وژل سوي، وویل پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات د خبرو او سلام مشورو له لارې هوار کړي، خپل ترمنځ کړکیچ کم کړي او په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي. هغه زیاته کړه پاکستان او افغانستان د چین د اوږدې مودې دوستان او داسې ګاونډیان دي چې له یو بل څخه ځان نشي بیلولای. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې چین چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. که څه هم ظاهراً چین تر اوسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روان کړکیچ د هوارۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو کوربتوب نه دی کړی، خو په دې برخه کې د قطر په ګډون د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو هڅو تر اوسه پورې کومه پایله نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ایران ته راغلی، په دې اړه زموږ د خبریال راپور ته غوښتي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر مولوی ندا محمد ندیم چې په یو رسمي سفر ایران ته تللی، هلته د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر آیت الله علي خامنهای له ځانګړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره لیدنه کړې ده. د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمي وایي دواړو لورو د علمي اړیکو د پراختیا، متقابل باور د پیاوړتیا او د ګډو همکاریو د زیاتوالي په اړه مفصلې خبرې اترې کړې دي. په دې کتنه کې ښاغلي ندیم د افغانستان د تحصیلي نظام په اړه تازه معلومات وړاندې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د علمي تبادلو، ګډو پروګرامونو او تخصصي مرستو د پراخېدو غوښتنه کړې ده. نوموړي د افغانستان او ایران ترمنځ دینی، تاریخي او کلتوري مشترکاتو ته په اشاره ویلي چې کابل ځانګړې توګه د طب او تخنیکي برخو کې پراخې علمي همکارۍ او مرستې ته اړتیا لري. علي اکبر ولایتي بیا افغانستان او ایران دوه ورونه ملتونه بللي او ډاډ یې ورکړی چې تهران به د افغانستان د لوړو زده کړو د پیاوړتیا په برخه کې له هیڅ ډول همکارۍ ډډه ونه کړي. بل ورته ښاغلي ندیم د ایران د اسلامي آزاد پوهنتون څخه هم لیدنه کړې ده. دغه پوهنتون په شاوخوا 40 هیوادونو کې څانګې لري، څه باندې 1.5 میلیون محصلین او له 2,000 څخه زیات استادان لري. د دې پوهنتون مشرتابه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سره د هر اړخیزې همکارۍ چمتووالی څرګند کړی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي هیله څرګندوي چې دا لیدنې کتنې به د هیواد د تحصیلي نظام په بېلابېلو برخو کې د علمي همکاریو لپاره لا زیاته لاره هواره کړي. فضل غنی، حقمل، تهران، اډیو کابل.
د خبرونو دوام. تیره شپه یوه انګلیسي نشریه اعلان وکړ چې د امریکا دولت د جنگ د ختمولو په موخه د واشنگتن لخوا وړاندې سوې طرحې ته د ځواب ورکولو لپاره اوکراین ته څو ورځې ضرب الاجل ټاکلی دی. فاینانشل ټایمز په یوه تازه راپور کې اعلان وکړ چې د امریکا د حکومت چارواکي د ټرمپ په مشرۍ د اوکراین ولسمشر زلینسکي ته څو ورځې وخت ورکړی دی څو د جنگ د بندون په موخه د واشنگتن د سولې طرحې ته ځواب ورکړي. یادی نشریه د امنیتي سرچینو په حواله زیاتوي چې زلینسکي د اروپایي هیوادونو مشرانو ته خبرداری ورکړی دی چې د ټرمپ استازي استیو ویټکاف او د ټرمپ زوم جار کوشنر ورسره په ټلیفوني تماس کې ویلي دي چې باید ژر تر ژره دي په دې اکله پریکړه وکړي. نشریه لیکي چې کیف ته د واشنگتن له لوري ټاکل سوی مهال ویش ته په کتو سره داسې ښکاري چې ټرمپ غواړي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې هوکړه له کریسمس څخه تر مخه وسی. د سیونیست رژیم د جنگ وزیر اسرائیل کاتس د دې په بیانولو سره چې د دې رژیم ځواکونه د سوریه او د لبنان د جنوبي سیمو ترمنځ په جولان کې پاتې کیږي وویل چې د اسرائیل رژیم د ځان د ساتنې لپاره دا کار کوي. د اسرائیل رژیم د جنگ وزیر د نیواکي فلسطین په شمالي سیمو کې د دې رژیم له پوځي اډې څخه په کتنه کې ادعا کړې ده چې دغه رژیم د سیونیستانو د امنیت د ساتنې په موخه باید د لبنان او د سوریې په خاوره کې خپل پوځي حضور یعنی اشغال وساتی. سیونیستی رژیم د بشار اسد د حکومت له نسکورېدو وروسته د سوریې په عامه تاسیساتو او پوځي مرکزونو باندې پراخې بمبارۍ وکړې او د دې هېواد د خاورې پراخې سیمې اشغال کړ. د راپورونو له مخې د سیونیستی رژیم ځواکونو د نیواکي فلسطین له سرحدونو څخه په اوښتلو سره د سوریې د درعا او قنیطرې تر ولایتونو پورې سیمې لاندې کړې دي. د سوریه د ساحلي سیمو خلکو د دې هیواد د پخوانی ولسمشر بشار اسد د حکومت د نسکوریداد د لومړۍ کلیزې په مناسبت د دوهمې پرله پسې روزي لپاره د احمد الشار چې په محمد الجولاني مشور دی په مشرۍ د سوریه د موقت ادارې په سیاستونو باندې اعتراض کې کاربندیس کړی دی. د سوریه د لویدیز په ساحلي سیمو کې د خلکو کاربندیس پرون دوهمې روزي ته ورداخل شوې او د دغه هیواد لویدیز سیمې لکه لازقیې او د هغې ګیر چاپیر سیمې لکه جبله، بانیاس، ترتوس، صافیتا، الدریکیش او الشیخ البدر سیمې او مسیاف کلی د حماس شار ځینې سیمې پرون په کامل ډول بند وې او ښاریزو د خپلو دوکانونو په بندولو او د فعالیتونو په درولو سره د سوریه د موقت ادارې د سیاستونو اقداماتو باندې اعتراض وکړ. د سوریه د علویانو د اسلامي لوړې شورا د مشر شیخ غزال لخوا د 15 ورځې د کاربندیز غوښتنه د موقت حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې په موجوده ټولنیزو او اقتصادي شرایطو باندې د اعتراض په هدف ترسره شوه. په داسې حال کې چې په سوریه باندې د سیونیستانو یرغل دوام لري د دې رژیم د کابینې وزیر اعلان وکړ چې له سوریه سره جنگ پیښیدونکی او حتمی ده. د سیونیستی رژیم د کابینې وزیر امیهای شکلی په سوریه کې د الجولانی د حکومت د جنګیالیو د رسمي ګذشت په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې په پیغام کې ولیکل جګړه حتمی ده. قسم د سوریه موقت اداره په اوسنیو حالاتو کې د اسرائیل رژیم لپاره ګواښ نه بلل کیږي، لیکن سیونیستی ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په کراتو د سوریه خاورې ته ورننوتلي او په دې هیواد باندې درنې بمبارۍ کړي دي چې په ترڅ کې د سوریه د انتقالي ادارې یو شمېر ځواکونه او عام خلک وژل شوي دي. اردني رسنیو ویلي چې سیونیست ځواکونو د سوریه د القنیترې تر ولایت پورې د دې هیواد په خاوره کې پرمختګ کړی او په خپلو ګزمو کې په عامو خلکو باندې ډزې کوي چې تر ټولو په وروستۍ پیښه کې په خان ارنبه ښارګوټي کې درې سوري ملکیان ویشتل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د اروپا هر ډول غلیمانه اقدام ته به ځواب ورکړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل لکه څنګه چې پوتین اعلان وکړ موږ له اروپا سره د جنګ اراده نه لرو، لیکن هر ډول غلیمانه اقدام لکه په اوکراین کې د اروپایي ځواکونو ځای پر ځای کولو او یا د روسیې د شتمنیو کنګلولو په وړاندې به سخت غبرګون وښیو. د روسیې خارجه وزیر چې د دې هیواد په پارلمان کې خبرې کولې زیاته کړه اروپایانو زلنسکي د پوځي اقداماتو د دوام لپاره لمسوي، لیکن هغوی سره په کافي اندازه پیسې نسته، په دې خاطر هغوی د روسیې د شتمنیو د کنګلولو او چورتالان په لټه کې دي. لاوروف جواب ورکړه د اروپا د اتحادیې مشران هڅه کوي سوله زلنسکي څخه ملاتړ تجمن پاتې سي او په هرې ممکن لارې سره د اوکراین د شخړې د ډیپلوماتیک حل مخنیوی وکړي. لاوروف وویل چې اروپایي وادونه دا حقیقت نسي منلای چې روسیه بریالی کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دا شان زیاته کړې چې اروپا روسیې ته د ماتې د اړولو په خوب سره په حقیقتونو سترګې بندې کړې او د روسیې بریا نسي زغملای ځکه د جنګ د دوام په لټه کې دي. دا په داسې حال کې دی چې د اوکراین په مسله کې اروپایي وادونه د امریکا لخوا د سولې د وړاندې سوي له طرحې سره مخالفه دي او دا طرحه د روسیې په ګټه بولي. هاخوا بیا د روسیې په پارلمان کې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر لیونید سلوتسکی وویل چې د امریکا د ولسمشر ترامپ حوصله په ختمېدو ده او د اوکراین د ولسمشر زلنسکي نسکورتیا نږدې سوې ده. هغه په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل، ترامپ یوازې زلنسکي ته سور وځي وخت ورکړی څو د سولې وړاندې سوې طرحه ومني. د سلوتسکي په وینا، ترامپ په اوکراین کې د ټاکنو د ترسره کېدو او د سولې د هوکړې د منلو په ضرورت ټینګار کړی دی. د راپورونو له مخې په دې طرحه کې له اوکراین څخه غوښتنه سوې ده چې ژر تر ژره د جنګ د بندولو په ترڅ کې د روسیې له لورې نیول سوي سیمې په رسمیت وپېژني او خپل پوځ وړوکی کړي، خو اروپایي اتحادیې دا طرحه د روسیې په ګټه بولي او ورسره مخالفه ده. اخوا بیا تېره ورځ د اوکراین ولسمشر زلینسکي وویل چې د امریکا په طرحې باندې غور سوی او اصلاحاتو څخه وروسته به امریکا ته ور وسپارل سي، او همداشان که اروپا او امریکا په اوکراین کې د ټاکنو امنیت تضمینوي نو په راتلونکو دوو یا درو میاشتو کې به ټاکنې ترسره سي. دا و د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو، د ایران او د منځنی آسیا د اړیکو پراختیا زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. په دې تفسیر کې به منځنی آسیا ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مسعود پزشکیان سفر ته یوه کتنه وکړو. زموږ سره ملوثی د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د قزاقستان او ترکمنستان له لوړپورو چارواکو سره د کتنو او مشورو په موخه د مرکزی آسیا دوه هیوادونو ته سفرونه پیل کړل. د ولسمشر د دفتر سیاسي مرستیال محمد مهدي سنایی ویلي چې د ډاکټر مسعود پزشکیان دوروزنی سفر لومړی له قزاقستان څخه پیل او ترکمنستان ته په سفر سره به پای ته ورسیږي. سنایی په خپل پیغام کې چې د ایکس په ټولنیزه شبکه کې خپور کړی و لیکلی دی، ولسمشر د چهارشنبه پرواز یعنی نن په دوروزنی سفر سره قزاقستان او ترکمنستان ته روان سو. هغه زیاته کړه چې ولسمشر پزشکیان به په قزاقستان کې له لوړپورو چارواکو سره رسمي لیدنې ولري. دغه راز د اسنادو لاسلیک او په سوداګریز کنفرانس کې ګډون هم د ولسمشر د سفر له مهمو پروګرامونو څخه دی. پزشکیان په ترکمنستان کې د سولې او باور په غونډه کې هم ګډون وکړي او د کوربې هیوادونو د بیلابیلو چارواکو سره به لیدنې وکړي. د ایران او مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ همکاري په اقتصادي، سوداګریز، سیاسي، امنیتي، فرهنګي، ټولنیز او ستراتیژیک برخو کې ډیره مهمه ده. د ایران او مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پراختیا نه یوازې په اقتصاد او انرژۍ کې مهمه ده، بلکې د بهرني لاسوهنې مخنیوي او د سیمې د امنیت پیاوړتیا لپاره یې ستراتیژیک اړخ هم اړین دی. له مرکزی آسیا سره د اړیکو پراختیا کولی سي ایران د ختیځ او لویدیځ آسیا در نشټولو په حلقه کې کلیدي رول ولوبوي. له اقتصادي او سوداګریزي پلوه مرکزی آسیا د ایران لپاره مهمې سوداګریزي او صادراتي فرصتونو ته لار پرانیزي. ایران هم کولای سي د مرکزی آسیا د هیوادونو د تیلو او ګازو د خلیج فارس او عمان سمندرګۍ ته د رسولو لپاره د ترانزیت غوره لاره واوسي. د ایران، قزاقستان او ترکمنستان ترمنځ د اړیکو پراختیا به له ازبکستان او قرقیزستان سره هم همکاري لا پراخه کړي. ایران د زیربناوي پروژو، د اورګاډي او سړکونو او ستراتیژیکي برخې کې له مرکزی آسیا سره د پراختیا ښه ظرفیت لري. په سیاسي او امنیتي برخه کې د ایران، قزاقستان او ترکمنستان نږدې همکاري کولی سي د بهرني نفوذ د کمولو لپاره ګډه جبهه جوړه کړي. ایران او مرکزی آسیا له ترهګرۍ، نشه یزو توکو، قاچاق او د سرحدي شخړو له ګواښونو سره مخ دي. امنیتي او استخباراتي همکاري د دې ګواښونو د مهارولو لپاره ښه زمینه برابروي. په فرهنګي او ټولنیز ډګر کې ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونه ژور ژبني، مذهبي او تمدني تړاوونه لري چې دا ګډوالی د فرهنګي، علمي او ګرځندوی همکارۍ د پیاوړتیا سبب ګرځي. داود نن ورځې سیاسي تفسیر. له دوام سره ساسو په خدمت کې او اوس په هم د مریتوب تاریخ ته یو کتنه وکړو. اوس مر سره ملوسی
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی پیرزوینه مې ومنئ. افغانستان له نړیوال اقلیم د بدلونونو له امله د زیانمنو شوو هیوادونو په ډله کې دی. د دې بدلونونو له امله په افغانستان کې د اورښت او واورې د ورېدو څرک نه ښکاري. دا مهال چې د منی موسم پای ته رسیدونکی دی، د لوړو غرو سرونه له هماغسې سپېره پراته دي. د واورې او اورښت د نه ورېدو له امله روان موسم وچ او خورا ککړ دی، چې له امله یې تنفسي او موسمي ناروغۍ خپل وروستي حد ته رسېدلي دي. ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو دی چې د وچ او ککړ موسم له امله پکې تنفسي او موسمي ناروغۍ ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. دا چې تنفسي او موسمي ناروغۍ کومې دي، د کوم عمر وګړي د دغو ناروغیو زر متضرره کېږي، مخنیوی څنګه شونی دی، پر دغو ناروغیو وخته کسان او کورنۍ باید څه وکړي، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو په جلال آباد کې د داخله او نوو زیږیدلو کوچنیانو ناروغۍ او متخصص ډاکټر ایمل اسدي سره شریکې کړي چې اورېدو ته ستاسې پام هم را اړوو. ډاکټر صاحب، موږ ته له وخت راکولو او خبرو کولو یوه نړۍ مننه. هماغه ډول چې ما په پیل کې هم ویل، د سړې وچې او ککړې هوا له امله موسمي او تنفسي ناروغۍ ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. که په پیل کې مهرباني وکړي او ووایي چې دا موسمي او تنفسي ناروغۍ کومې دي.
مننه جناب شینواری صاحب، ستاسو د سوال په ځواب کې وایم چې په دې وچ موسم کې چې تنفسي ناروغۍ د سرایت امکان ډېر زیات دی، چې هغه مختلف لاملونه لري، چې یو خپله د ککړ هوا یخنۍ ده، چې د یخنۍ کې میکروبونه وایرسونه ډېر وخته پورې ژوندی پاتې کېږي. دویمه، په ګڼو کورونو کې اوسېدل، چونکې زمونږ او ستاسو هغه چې دی اوسېدو شرایط ډېر مناسب نه دي، او په همدې سره خوارځواکۍ او د اوبو سیستم خرابوالی، د پاکسي افزلسحي نه مراتول، دا ټول نه امکانات د دې برابرۍ چې په دې وچ موسم کې د تنفسي ناروغۍ خپرېدا ډېر شي، خصوصا د علوي طریقو تنفسي ناروغۍ لکه زکام، والګی، سینه بغل، برانشولایټس، او دا ناروغۍ تر ډېر حده د وچ موسم کې، خصوصا په ژمي موسم کې، او چې هوا ککړې په دې کې زیات منځته راځي. او بله خبره پټه پاتې نه شي چې بل خپله ضعیف سیستم دی، چې مطلب هغه هم بل د خپلو ناروغانو عدم آګاهي ده، چې مطلب هغه کوم عبدالصحي شرایط چې دي هغه صحیح ډول باندې نه مراتوي. نو همدې له کبله ماشومان خصوصا ډېر په دې ناروغۍ اخته کېږي، چونکې په دې وخت کې د هوا ککړتیا د سون موادو لکه پلاستیک، زغال او د دې استعمال سره نور هم ککړېږي، او د تنفسي ناروغۍ په شمېر کې ورستر بلی زیاتوالی راوړي.
ډاکټر صاحب، ډیره مننه. کوم ډول وګړي لدی ناروغي او ډیر او زر متضرر کیدای شي؟
ډیره مننه. هغه وګړي چې ماشومان خصوصا عمر د شپږ میاشتو نه کم وسی، په دې ناروغي باندې ډیر اخته کیږي. هغه ناروغان چې مسن سي، کاهلان سي، په دې ناروغي باندې اخته کیږي. هغه ناروغان چې د دې تر څنګ نورې ناروغۍ ولري، مثلا شکر ناروغي ولري، د زړه ناروغي ولري، او یا هغه ناروغي ولري چې د هغې معافیتي سیستم د خنډ او ځنډ سره واقع کړي، دا ناروغان په دې مشکلاتو او په دې ناروغۍ کې، په دې موسم کې په ناروغۍ باندې ډېر اخته کېږي. همدارنګه عامله ښځې هم په دې ناروغۍ د خپرېدو چانس زیات دی. نو خصوصا ماشومان تقریبا 90% په تنفسي ناروغۍ اخته کېږي. هغه ماشومان چې د زړه ولادي ناروغۍ ولري، سوی تغذیه ولري، او یا دې سره نور د اسهالاتو مزمن ناروغۍ ولري، یعنی په هر ډول چې د هغې امیونیټي یا مقاومت سیستم ضعیف وي، دې پرې اخته کېږي. خصوصا زمونږ ستاسو په وطن کې چې یو فقیر وطن دی، او د تغذیې شرایط پکې نامساعده دي، همدارنګه واکسین نام په صحیح ډول سره نه کېږي، نو هغه ماشومان چې په صحیح ډول سره ایمونایز شوی یا واکسین شوی نه دي، د هغې معافیت سیستم نه لوړ شوی، نو د دې ناروغۍ اوقات نسبت نورو ماشومانو ته زیاتې پټه دي. پاتې نه چې هغه میندې چې خپل ماشومان ته خپل ښودنه ورکوي، هم د دې ناروغیو د سرایت چانس او د شرایطو خرابوالی او د انځارو خرابوالی پاته وړي. نو په ترتیب سره ټول هغه ماشومان چې سوی تغذي عمر کم وسي، په دې ناروغۍ اخته کېږي.
ډاکټر صاحب، له دغو موسمي ناروغیو نه د ځان ساتنې لپاره کومې لارې چارې اړینې دي؟
په دې موسم کې باید موږ کوشش وکړو چې موږ ډېر په کورنو کې اوسېږو، بل د ویټامین نور وړانګې کمې، ورځې لنډې، او ډېر اتاقونو کې اوسېږو، نو د وایرس پراویدو چانس ډېر زیات. نو کوشش وکړو فاصله ونیسو، حفظالصحت مراعت کړو، د سي اوبو استعمال وکړو، همدارنګه د ټوخي او پرنجي د مخنیوي لپاره ماسک او ماسک نه دستمال استعمال کړو، مسافه زیاته کړو. همدې تر څنګه موږ کولای شو چې مطلب هغه ګڼه ګوڼه چې د ګڼه ګوڼې کموالی وکړو، مطلب که چېرته امکانات لرو بېلو اتاقونو کې سملو استراحت وکړو، او که چېرته کمی او مریض یا شخصي نه هغه موږ تجرید کړو، ترسو دغه هوایی قطرات او وایرسونه چې دی د یو شخص نه بل شخص ته انتقال نشي. د دې تر څنګ د افضل سید مراد لپاره موږ د لاسونو مینځلو ته دوامدار دوام ورکو او کوشش وکړو چې مطلب هغه طبي سپارښتنې چې د صحیح کارمندانو لخوا ناروغانو ته ورکول کېږي هغه وخت په وخت تطبیق شي، او که چېرته ناروغ چېرته ناروغۍ شدت ومومي یا د اعراضو خطر پکې زیات وشي نو کولی شو نږدې متخصص یا ډاکټر سره ورسره مشوره وکړو. او بله مهمه خبره دا ده چې دا ناروغان اکثریت وایرسونه دي، وایرسونه تقریبا خلاف کېږي او یو تر یوې ورځ نه تر یوې هفتې پورې وخت نیسي. نو موږ ته ستا اړینه ده چې مطلب ګرم مایعات استعمال کړو، ګرم لباسونه استعمال کړو، حتی الامکان مسافه والو او د مور شودو تغذیه په واسطه خپل میندې خپل ماشومانو ته شودو ورکړي ترڅو د دې شرایط چانس کم شي.
مننه ډاکټر صاحب. کسام تاسې مخکې یادونه وکړه پر موسمي ناروغیو لکه والګي، تبه، ځاندردۍ او نور وخته کسان باید څه وکړي؟
نو په موسمي اخته ماشومان او خلک باید کوشش وکړي چې فردي افضل سیا او اجتماعي افضل سیا په پوره توګه مراد کړي، د معیاري اوبو څخه استفاده وکړي. سره دې چې مثال خبره موږ تاسو د دې لپاره کوم سیستم نه لرو کولی شو د جوش اوبو په استعمال سره او د یو ګیلاس او د دې خوراکونه او داسې مطلب کوشش کړو بیل استعمال کړو، همدارنګه بیل پټو کې استراحت وکړو. او د دې څنګه که چېرته ځان درد ولري او تبه ولري نو کولی شي د پرستامول عادي درمل څخه استفاده وکړي، چونکې دا وایرسي دی، وایرس هغه فیصد په ماشومانو کې نو صرف د پرستامول او درد تبې لپاره دوا استعمال شي. د دې تر څنګه ګرم مایعات استعمال شي، همدارنګه ناروغان استراحت وکړي، او د دې تر څنګه که امکانات ولري نو یو بل څخه تجدید شي ترڅو دغه ناروغي نورو ته انتقال نشي. د اعراضو د شدت په موجودیت کې کولی شي نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، او د دې تر څنګه واکسین نه دی استعمال کړي. او ښه خبره دا ده چې باید غذایي رژیم ته ډېره توجه وشي، هر څومره امکانات چې دی خپل کور کې لري د هغه مطابق امکاناتو غذایي استفاده وکړي، او د غیر ضروري پرهیزونو څخه جلوګیري وکړي، او همدارنګه د یخ مایعاتو او د دې مشروباتو او د دې استعمال څخه باید ډډه وکړي. او استراحت دې لپاره یو اړین تداوی ده چې انشاءالله دې سره ناروغۍ ښه شي.
ډاکټر صاحب، کوچنیان د لویانو په پرتله د موسمي ناروغیو پر وړاندې زر اغیزمن کیږي. د کوچنیانو ناروغیو د یو متخصص په توګه مو لویانو او کورنیو ته سپارښتنه څه ده؟
مننه. تاسو ته به تر معلومه ده چې د کوچنیانو تعداد نسبت کایلان ته زیات دی، او واقعیت خبره ده چې دا ناروغي په ډېر پیمانه ماشومان ته انتقال کوي، چون د وایرس د تعداد کموالی کېدای شي او ماشوم اغیزمن کم تعداد کموالی کېدای شي، واټان د دومره ناروغۍ هغه نه کي شرایط ورنه کي او د ناروغۍ مصاب نه کي. نو زما سپارښتنه دا ده چې د غیر ضروري تماسونو څخه جلوګیري وشي، خصوصا زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې ماشوم راشي زاړه وي که واړي، ماشوم مچۍ اخلي سره دی چې هغه مریضان دغه تماسونه، یعنی منیمال هینډلنګ چې موږ د دوامداره تماسونو یا غیر ضروري تماسونو څخه جلوګیري وشي، ناروغان تجرید شي، او همدارنګه چېرته ناروغ غټي مریض وي نو هغه دې د نورو څخه لرې وساتل شي، او کوشش دې وشي چې مطلب هغه کوټو کې چې نور اوسېږي په هغه کوټو کې د جمعي کې انتقال شي، او کنی حد اقل د ویټامین ډي دفعه نیم ساعت دپاره ناروغان په کې چېرته د شیشې شاته نور ته مارو شي. نو که خبره وه همدارنګه کوټې باید وینټیلیشن یا هوا تګ راتګ پکې مناسب اوسي چې تر څو د وایرس د هغه پاتې کېدو سم په هغه ځایونو کې دا د منځه ویسي. نو په خبره دا ده چې عادي درمل د درد لپاره استعمال کړي.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې به تاسو خبر یاست په ننګرهار او په ځانګړې توګه جلال آباد ښار کې د ډینګي ناروغي هم مخ پر زیاتېدو ده. د دې ناروغۍ نښې نښانې کومې دي او څنګه ترې ځان ساتلی شو؟
نن سبا په ننګرهار کې د ډینګي ناروغۍ واقعات زیات شوي، چې ډینګي د ماش په واسطه انتقالېږي او دا یو وایرسي ناروغۍ ده چې د ناروغ روغ شخص د وینې انتقال کې د پوسته صورت نیسي، د هغې د وخري په واسطه د ناروغۍ انتقال کوي. نو نښې نښانې دا دي چې سر درد موجودي مریض کې، د عضلاتو درد موجودي، د بندونو درد موجودي، سر درد کې، د سترګوزاد خواوشات ناروغانو کې جلدي رش یا خاپونه په موجود کې، همدارنګه کېدای شي شدید عضلاتو کې د پزې څخه یا د وریو څخه د وینې بهېدنه موجود شي، او فشاراتو کېدای شي د نښې نښانې هم بستره شي، ناروغ ته اختلاجات منځته راشي، شور ورسره مختلف شي، او د دې تر څنګه د فشار کموالی منځته راشي، د دموي صفات یا پلاتي څنګه د شدید استعمال هم سره راځي. تقریبا په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د ځینو په پاوسا کې ناروغان په دې اختلاف کې زمونږ نه 15 کسان
مطلی کسی که نسیه چه در ناروغی که ده عادی فیر لدی موجود ناروغی در ماسی در فکیزو خوی افادل نوروش که تقریبا که دهشی در زاو نتر سال نتر یا سرور نتر ور از پاسد دول عراج برکی
ډاکټر صاحب پر ډینګ یخته ناروغ باید څه وکړي او آیا دا ناروغي ساري ده یعنی پر یخته شخص ناروغ شخص ته انتقالېدای شي
من د ډینګ ناروغي ساري نو څه ولا په څنګه دی او منتن شخص نه ځن منتن شخص کوسته د ماش پرسنټ انتقالېږي نو ما مستمر چې د کلینیکي منظر له نظره په دې کټګوري وشو شوی دی چې مطلب خاص عمله ده مشدد حمله او د والی نښې نښانې دي دا چې موږ کولای شو چې د ماسو د مخنیوي په واسطه د پشخانو استعمال د اوبو ډنډونو د منځه وړل د ولاړو د منځه وړل همدارنګه د وینې د انتقال مخنیوي په واسطه موږ د دې ناروغۍ کنټرول کولی شو همدارنګه د ماسو دوا استعمال په واسطه او یا د کالو جامو په واسطه چې مطلب موږ وجود جامو په واسطه ناروغان کوشش ہوئی محسوس درمل کو اثر پشاخانہ استعمال کر دے پٹ جامو کو واسطہ دے ناروغی کا انتقال محمی ہے کہ خود یا شخص نہ بول شخص شرائط نہیں سی دور
ڈاکٹر صاحب ډیر مننه د ورستۍ پختنې په توګه ډیرې خلک ډینګ ناروغي مرګونی بولي آیا پر اختیار هم همداسې ده که درملنه شو نه ده
هو ډینګ ناروغي او خطرناک وایرسي ناروغي د مخکمات سره چې په ډیر واقعاتو کې خفیف سر لري په معمول ته کې د شی او په 200 واقعاتو کې شدید سر لري چې هغه ته موږ ډینګو هیموراجیک فیور وای او یا ولا ډینګو شاک وای یعنی کله کله چې په مریض باندې جټکې راشي یا مریض شور مختل شي یا مریض کې وینې بایدنه زیاته شي یا مریض د میدې او د خېټې شدید درد پیدا کی او یادی سره ناروغ شاپ کته شي نو دا د شدید ډنګي ناروغي نه خنقانې دي کله چې دا خوندې د سپین کوراویات یا وبخې پلارلچ مونږ له دنیا سره کاته د کمالي له قبل د وجود په مختلفو برخو کې د خوندې سبب شي د خوندې خپل د رګونو د لیکاش یا د پلازما چې د رګونو داخله نه د باندې وزي نو د سره مریض کمزوري کیږي ناتوانه کیږي او په شدید ناروغي باندې اخته کیږي خو چونکه خوشبختانه دا ناروغي زیات وخت خفیف سر لري نو د استراحت په واسطه او د مایاتو د ورکړې په واسطه چې د پلی د لارې او یا د ظرفیت د لارې کولی شو همدارنګه د طبي د کنټرول د خطر د پرستامولو په استعمال سره کولی شو دا ناروغي موږ وقایه کړو خو بدبختانه په لږو پیښو کیدای شي د بعضې اعضا او د عدم کفایي سبب شي نو چې په هغوی صورت کې بیا کیدای شي ناروغ مرګ طرف ته بوځي مخکې ما وویل چې تقریبا 5000 ناروغان کیدای شي په کال کې د دې د قبله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د تهران پښتو راډیو درنو اورېدونکو زموږ د دې مرکې لپاره بیل شوی وخت همدومره و تر بیا چې د یوې بلې مرکې لپاره ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږو تاسو پر لوی او بخښونکي رب سپارو هر چیرې چې یاست خوشاله او بریالي اوسئ.
ماته زولنې د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم دوستانو په دې پروګرام کې تاریخ ته یو کتنه کوو او هغه روایت بیانوي چې د انساني تاریخ یو ډیر تیاره او په عین حال کې ډیر پرتمین دوران وو او هغه د غلامۍ یا مریتوب پړاو او بیا د بیان ازادۍ لپاره د مبارزې دوران وو د هغو زولنو کیسه چې وتړل شول او د هغو لاسونو داستان چې هغه یې وتړل نو دا پروګرام به درته زفاتمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
درته وړاندې کوو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
د د بیلابیلو سیاسي اسلامي ټولنیزو اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
قدر من اوریدونکو په دې پروګرام کې د دې پوښتنې ځواب ګورو چې مریتوب په حقیقت کې څه و او په کومو ټولنو کې جړه غځولې وه، له غلامانو سره به څنګه چلند کېده، کوم عوامل د دغه نظام د تدریجي لغوه کېدو سبب سول، او اخیر انسانان څنګه خپلو تر ټولو بنیادي طبیعي حقوقو یعنی آزادۍ ته ورسېدل. همداشان د پروګرام په پای کې دې موضوع ته یو کتنه به وکړو چې څنګه زیاتره هغه هیوادونه چې نن سبا د بشري حقوقو بیرغوال ځانونه معرفي کوي خپله یو وخت د دغه ظالمانه سیستم اصلي مشران او ورڅخه ګټه اخیستونکي وو. راځئ چې د دې ښکارندې تعریف وګورو. مریتوب په خپل تر ټولو بنیادي شکل په یو انسان باندې د بل انسان د قانوني او ټولنیز مالکیت په معنا ده. په دغه سیستم کې غلام د یوې شتمنۍ یا څیز په توګه ګڼل کېده، بیخي د یو میز یا د یو بار وړونکي حیوان په شان. هغه به هیڅ ډول شخصي حق، د شاریستوب حقونه یا حتی د خپل بدن په هکله د فیصلې حق هم نه درلوده. اراده به یې د بادار په لاس کې وه او بادار به کولی سول چې هغه ورڅخه واخلي، خرڅې کړي، په میراث کې نورو ته ورپرېږدي، سزا ورکړي، یا حتی د یوې وړې تېروتنې په وجه سخته شکنجه کړي.
مریتوب کومه نوې ښکارنده یا په یوې سیمې او جغرافیا پورې محدود نه دی، بلکې نښې په کابو ټولو لرغونو تمدنونو کې موندلی شو. د ارستو په شان فیلسوفان به حتی په نظري توګه مریتوب طبیعي ګاڼه، او غلام ته به یې جاندار او زار ویل. د روم په امپراتورۍ کې مریان د اقتصاد د ملا تیر و، په معدنونو کې له کاره واخلي د ګلاډیاتورانو په توګه په مقابلو کې تر جنګېدو پورې به کارول کېدل. غلامی یا مریتوب نه یوازې یو اقتصادي حقیقت و، بلکې یو سیاسي او کلتوري ښکارنده هم و. د مریتوب د بدلانه پیچومی او سیستماتیک او د صنعتي کېدو اوج په 15مه پیړۍ کې د اروپایانو د استعمار او د اکتشافاتو د دوران په پیلېدو سره رامنځته شو. د امریکا بار اعظم په موندل کېدو او د پراخو مستعمرو په رامنځته کېدو سره د مالوچو، ګڼو او تمباکو په پراخو کروندو کې د کرکیلې لپاره د کار ارزانه او پریمانه کسانو ته سخته اړتیا رامنځته شوه. دغه اړتیا د انساني تاراج د ډیرو سپیرو او پلان شویو جنایتونو د بڼنیولو لامل شوه، او هغه د افریقایي غلامانو مثلثي تجارت نومیږي.
مثلثي تجارت یا درې اړخیزه سوداګري یو درې اړخیزه اقتصادي سیستم و چې د اروپا، افریقا او امریکا د دریو براعظمونو ترمنځ یې فعالیت کاوه. چې څه په دا ډول و؟ اروپایي کښتۍ د لیورپول، نانتس او لسبن په څیر بندرونو څخه روانېدلې او د تولید سویو توکو لکه ټوکرو، توپکانو، بارودي موادو او فلزي توکو په څیر شیان به یې لیږدول. دا توکي د لویدیځي افریقا په سواحلو کې د سیمه ییزو سوداګرو او افریقایي جنګیالیو مشرانو سره د صحتمندو، قوي نارینو، ښځو او حتی ماشومانو سره تبادله کېدل چې په قبیلوي جګړو کې نیول سوي او یا هم تښتول سوي وو. خو دا د کیسې پای نه وه، بلکې د سفر تر ټولو غمیزناکې برخې پیل و. هغه مرحله چې منځنۍ لاره یا میډل پیسج نومیده. غلامان به په زنځیرونو تړل سوي او د کښتۍ په زیرخانه کې به په خورا تنګ او ناپاکو ځایونو کې ځای پر ځای کېدل. هغوی مجبور وو چې په اونیو اونیو، کله به هم په میاشتو میاشتو، په دغو سختو حالاتو کې پاتې سوي وای. په داسې حال کې چې د وینې د نسناستې، تڼاکو او د سترګو د ړندېدو په شان بیماریو به ځورېدل. په دغو سفرونو کې به ډیر کسان مړه سول او د هغوی مړي به سمندر ته غورځول کېده. اندازه داسې ده چې په کابو څلورو پیړیو کې له 12 میلیونو څخه نیولې بیا تر 15 میلیونو پورې افریقایان په دې طریقه امریکې ته منتقل سول، او کابو 2 میلیونه کسان هم په دې سفر کې خپل ژوند د لاسه ورکړ.
کله به چې دغه مریان له سمندري قربانګانه ژوندي تېرېدل او نوې نړۍ ته به رسېدل، غوره برخلیک یې نه درلود. هغوی به د غلامانو په بازار کې د نورو شیانو په شان خرڅېدل. په کروندو کې د هغوی ژوند یوه ستره خپس کوه. له سهار وختي نه واخلې تر ماخوستنه پورې به یې په ناکافي خوړو او کمترین آرام سره په سخته ګرمۍ کې کار کوه. بدني سزا او زورونې د ورځني ژوند یوه بله برخه وه. په مترو وهل، د بدن د اندامونو پرې کول، داغ ورکول او انفرادي زندانونه اطاعت ته د غلامانو د مجبورولو او ورباندې د رعب او وحشت اچولو دود، رودې او طریقې وې. دغه سیستم یوه ډیر ظالمانه اړخ د کورنۍ او فردي هویت بشپړه نفی وه. په مریانو کې واده هیڅ قانوني رسمیت نه درلود، او بادارانو کولای شول چې د یوې کورنۍ غړي له یوه بله جلا کړي او په مختلفو سیمو کې وپلوري. ماشومان به له خپل میاندو بیلیدل. مریان مجبور بو هغه نومونه ومني چې بادارانو به پرې ایښودل، او خپل اصلي مذهب او ژبه هیره کړي. دا ټول کارونه په هغوی کې د مقاومت، د روحیې د ختمولو او د یوه تابعدار هویت رامنځته کولو په موخه ترسره کېدل.
باید په یاد ولرو چې دا ورته هیوادونه یو وخت د اتلانتیک د غلامۍ سیستم اصلي بنسټونه وو. د لیورپول، برستل، نانتس، لزبن او حتی نیویارک په څیر ښارونو لومړني اقتصادونه او سوکالي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د غلامانو سوداګرۍ او د غلامانو د کار محصولاتو څخه ګټې پورې تړلي وه. په انګلستان کې صنعتي انقلاب په لویه کچه په امریکا کې د غلامانو لخوا کرل سوي ارزانه پنبې لخوا تامینېده. سربیره پر دې د دې جرم د اخلاقي توجیه کولو لپاره د لویدیز د روڼ اندو پوهانو او سیاستوالانو لخوا د توکم پالنې یوه پیچلې ایدیالوژي رامنځته سوه چې له مخې تور افریقایان کمزوري، غیر متمدن او په طبیعي ډول حیواني او د غلامۍ لپاره مناسب ګڼل کېده. دغو غلطو باورونو چې د اقتصادي ګټې د توجیه کولو لپاره جوړ سیو د پیړیو لپاره دوام پیدا کړ، او د سری نجات پرستۍ یعنی توکم پالنې بنیاد یې کېښوده. نو ویلای سو چې فزیکي زنځیرونو اقتصادي او قضایي زنځیرونو ته لاره هواره کړې ده. په امریکا کې د تورو خلکو ژوند ارزښت لرونکي ټولنیز حرکتونه د ظلم د دې تاریخي دوام ځواب دی. دا د هغه سیستم په وړاندې د اعتراض غږ دی چې که څه هم په رسمي ډول غلام نه دی، خو بیا هم په سیستماتیک ډول د تورپوستو خلکو انسانیت او اساسي حقونه ردوي. دا ښیي چې د ازادۍ او مساواتو د بشپړ تحقق لپاره مبارزه حتی د سلګونو کلونو وروسته پای ته نه ده رسېدلې.
عزتمن اوریدونکو، د مات زولنې تر عنوان لاندې د دغه نننۍ پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
بسم الله الرحمن الرحيم.
دیر بخشون کی دیر مهربان خدای پنامه ای پیغمبره به شک مجتا تا کوثر کوثر یعنی پریمانه خیر در کرده دی
سلام عمرم سلام مادر دلم خوش میشه که تو هوام داری سلام احساس سلام مادر سلام اولین شکوفه بهار
ده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیک مرغ زوکړ دی ټولو ته مبارک وی
رحمان الرحیم یا علی واحدی د جمادی الثانی د میاشتې شلمې نیټې مناسبت چې د حضرت زهرا سلام الله علیها د نیکمرغې زوکړې کالیزه او همدغه راز د ښځې ورځ د اسلامي امت د ښځو ټولنې ته او په ځانګړې توګه خپل ګرانې مېرمنې ډاکټر فاطمې ته چې د تهران د پښتو رادیو کار کوونکي دی مبارکي وایم.
دا نړۍ ټولو میرمنو ته د جمادستاني د شلمې نېټې یعنی د روزې زن یا د ښځې میرمنې د ورځې په مناسبت مبارکي وایم. انشاءالله چې په افغانستان کې هم ښځې خپلو حقوقو ته ورسیږي. میرمن فاطمی چې زموږ د پښتو ریډیو همکاره ده، د دې شخصیت په هکله به ووایم چې یاره دا که په یوې جملې کې غواړم د دې شخصیت راټول کړم نو زنې فولادي یا فولادي میرمن اوسپنیزه ښځه ورته زه ویلی شم، ځکه چې تیرو شلو پنځه کالو کې چې زموږ د کم همکاری کومه مخینه ده هغې کې ما لیدلی چې په هرې موقع کې د سخت کار نه ده یریدلې او همیشه ډیر سخت کارونه په یوازې سر کړي دي، که هغه د نتاکۍ که د نور د ریډیو کم کارونه یې. نو د هغې دپاره د بریالیتوب هیله کوم او انشاءالله چې د نن ورځ دی د نړۍ ټولو میرمنو ته په تیره بیا میرمن فاطمی ته مبارک ده.
د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړې چې د میرمنې دروازې په توګه نومول سوې مبارکي وایم. البته دې فرصت څخه په استفادې سره غواړم خپلې ګرانې مورکۍ او خپلې میرمنې ته هم مبارکي وړاندې کړم. اغلې فاطمې زموږ همکارې، اغلې سپیدکار، اغلې صابرې او ټولو میرمنو ته د دې ځانګړې ورځې مبارکي وایم.
غریبی ده ترکابه ورتلی نشم، غریبی ده ترکابه ورتلی نشم، زه د مور طواف کوم چې جنتی شم. سلامونه، زه امان الله زمانیم. د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړي او همدارنګه د مور او میرمنې د ورځې په تړاو د وطن ټولو میندو او خویندو ته په ځانګړې توګه زما ګرانې مور او میرمنې او همدارنګه زموږ ډېرې قدرمنې همکارې اغلې فاطمې ته مبارکي وایم. هیله ده چې ټول دې روغ او جوړ اوسي. مور یعنی د نړۍ ټولې ښېګڼې. د مور او میرمنې ورځ مبارک.
رحمان رحیم خپلو هغو ګرانو خویندو او میندو ته مور ورځې مبارکي وړاندې کوم چې مو آواز اوري اور بیا خپل محترم همکار میرون فاطمی چې یو جمله غو متعلق وایم، نو میرمنا مهربانه متحده او کمالات ډکه میرمنا غته مبارکي وړاندې کوم، او بیا د پروګرام برابرون کې میرمن سفیر او میرمن سپیریتا مبارکي وړاندې کوم، انشاءالله چې دا ورځې بختوره وي.
خانم فاطمی زموږ یو له غورو همکاران نه ده چې له تیرو درې کلونو راهیسې زه ورسره نږدې کار کوم. زما په نظر هغه یوه ښه مور هم ده، ځکه کله چې د هغې د اولاد واده و دوی پکې کومه ستړیا وګالله او څومره خوښي ورته ښکاره کوله، نو هغه یوه بهترینه مور، یوه بهترینه همکاره او یوه بهترینه ښځه ده. د ژوند په ټولو چارو کې ورته بریالیتوب غواړو، همیشه د هغې په ذهن کې همکاري وي. کله هم چې زموږ همکاران خبرونو ته ځي، نو پرته له دې چې دوی په لیست کې وي، د ډېره په علاقه مندۍ باندې د هر همکار سره د خبرونو د ویلو دپاره ځي. د دفتر د نور برخو کې هم دوی همیشه هڅه کوي چې دفتر خپلا اوس کله قسم د دې مسؤلیت نه دی، مثلا همیشه چې د تقلیږي ګلانو ته اوبه اچوي، ګلانو باندې پام کوي. دغه څه دي چې هغه د دې سپیشالټي او همکاري او مرسته کوي.
وای ځان درته لوګې کړم، کجان درته لوګې کړم، مالو سر درنا قربان کرم، کخبل سر درنا قربان کرم، شاعری میں در نظار شا، زندگی میں در نظار شا، خوشحالی میں ستار زادہ، دازوانی میں در نظار شا، کسجدہ در تا جائز وے او زمان خانہ کعبے پتا جنت دے ماد پار فریخت جن لتا نئی عبادت دے تد جن دغرچی نئے تد جن دغرچی نئے مور فتح مورے
Thank you.